دا افغانستان ولسی جرګه د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید عراق او سوریې ته د اریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږد مسله چې د ایران لخوا استول کېږي زر تر زره وڅېړي. په کابل کې د بیلابیلو پوهنتونونو محصلینو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه او وایي په برما کې روان ظلم د زغم وړ نه دی. او د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې مطلق اکثریت له لاسه ورکړي. سلامونه درنو دوستانو، د مو په روانه خبری پروگرام کې د مهمو موضوعاتو سره ټکی وزاج ملند مو د ازادي رادیو د څلورو بجو په دې خبری سات کې مل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1409 هجری مریز کال د خبرګولی 13 او د 2015 کال د جون 8 نیټه ده. په روان خبری سات کې د افغانستان او نړۍ روانې چارې څېړو. د سیمې او نړۍ خبرونه جاناخه لکوزي چمتو کړي. لکوزي صاحب، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کومې مسلې نن مهمې مسلې دي؟
بله، تشکر ستاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال وژل شوي او عسکر. په دې اعتبار یو خبر لرو، د غزه د ترکیې د جمهور رئیس په ټولو سیاستوالو غږ کړی چې مسؤلانه برخورد باید وکړي د سیاسي اوضاع په ارتباط باندې. او د جرمني کې د غوسترو صنعتي هیوادونو غونډه ته هم وخت نه درو.
ډیره زیاته مننه لکوزه صاحب، تاسو ته بیا راځو. اوس به لاړ شو د کابل سټوډیو ته د افغانستان کورنی خبرونه به له سید کمال شاه عارف نه واورو.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات روان دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې دوه سیمو ییزو پولیسو خپل 15 ملګري وژلي او تر پیښې وروسته تښتېدلي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهم له حکومت څخه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت ته جدي توجه وکړي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات لاروان دي، خو تر اوسه کوم ځانګړی پرمختګ نه دی سوی. د دې ولایت امنیت امیر سخیدات حیدرینن ازادي راډیو ته وویل چې پر یمګام ولسوالۍ باندې د کران منجان او جرم ولسوالۍ له لوري عملیات پیل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې ده، خو زیاته کړه چې ډیر ژر به د وسلوال طالبانو څخه بیرته ونیول سي. هغه د دغه عملیات پر مهال دواړو لورو ته د وشتې مرګ شوبلې په اړه خبرې وښودله. یمګام ولسوالۍ د تیرې شنبه په راز د طالبان لاسته ولويده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې دوه سیمیزو پولیسو خپل 15 ملګري په ډزو وژلي او لسیمې تښتېدلې دي. د دغه ولایت ایوي امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو د خپل ملګرو تر وژلو وروسته وسلې او مهمات هم له ځان سره وړي دي. پیښه نن سهار 15 بجې سوې ده. د کندهار والي ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. په فراه ولایت کې هم نن په یو ورته پیښه کې څلور پولیسو خپل یو ملګری وژلی وو او تر هغه وروسته یې وسلې او مهم ماتل ځان سره وړیو. د افغانستان دائمي روغتیا وزیر وایي چې تراتلونکو اصولو کاري ورځو په لړ کې به د استقلال او صحت تیفل پروختونونو کې د تشخیص معیاري مرکزونه فعال کړي. فیروز الدین فیروز نن د خپل راتلونکو اصول ورځنوي کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د تشخیص مرکز په فعالیتو سره به هڅه وکړي چې خلکو ته با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي. او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهم له حکومت څخه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت ته جدي توجه وکړي. تیمورشاه احساکزي نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتو پر مهال د خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکوزي وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال او عسکر وژل شوي. جګړه تیره شپه د افغانستان پولو ته نږدې قبایلي سیمه کې وشوه. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو په یوې ځانوژونکې حمله کې تیره شپه 8 تنه عسکر ووژل. له چاودنې وروسته د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه ونښته او په نتیجه کې 19 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ وکړ چې د ثبات او اعتماد فضا د ساتلو په مقصد د مسؤلانه چلند وکړي. اردوغان نن وروسته له هغې دا غږ وکړ چې د عدالت او پرمختګ ګوند د یکشنبې د ورځې انتخاباتو کې په 14 کالو کې د لومړي ځل لپاره د اکثریت مقام له لاسه ورکړ. تقریبا ټولې رایې شمارل شوي او ښکاري چې د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 140 ګټلې دي. په دې توګه دغه ګوند د ترکیې د پارلمان له 550 څوکیو څخه 258 خپلې کړي او دا د یو حکومت د واکمنۍ ساتلو له اندازې څخه عدالت څوکۍ کمی دي. تر اوسه هیڅ کومې سیاسي ډلې نه دي ویلي چې د عدالت او پرمختګ ګوند سره به ائتلاف جوړ کړي. د حق او عدالت ګوند ویلي په انتخاباتو کې د بری په صورت کې به په اساسي قانون کې تعدیل راولي او د جمهور رئیس صلاحیتونه به زیاتوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ د قضیې محاکمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا بیا پیل شوه. د ایران خبری رسنۍ وایي محاکمه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په 15مې څانګه کې جوړه شوه. په دې څانګه کې سیاسي او د ملي امنیت اړوندې قضیې پر مخ وړل کیږي. د مې په 26مه څارنوالانو د رضایان پر ضد د محرمو معلوماتو ټولولو، له یو دښمن حکومت سره د همکارۍ کولو او د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغ تورونه لګولي ول. که چیرې ایرانی ټبر امریکایي تبا رضایان مجرم وپېژنل شي، په شل کاله بند ممکن محکوم شي. د امریکا متحده ایالاتو په نوموړي باندې لګول شوي تورونه بې اساسه او د خندا وړ بللي. تمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په دوهمه ورځ نن د تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي. په دې مرکزي غونډه کې د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا مشران جرګه شوي. غونډې ته به وروسته د عراق صدراعظم حیدر العبادی او د نایجیریا جمهور رئیس هم ورشي چې د اسلامي دولت او بوکو حرام بنسټپالو ډلو د ګواښونو په اړه بحث وکړي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په لومړۍ ورځ اوکراین د خبرو د اجنډا په سر کې وه او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د جرمني صدر انګلا مرکل سلا شول چې په روسیې باندې باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاري وساتل شي تر څو د منسک دوهم تړون په بشپړ ډول عملي شي او روسیه د خپلو ګاونډیانو ځمکني تمامیت ته درناوی وکړي. د جرمني صدراعظم مرکل د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې وویل مسکو باید په اوکراین کې د اعمالو له امله له دې ټولنې څخه بهر پاته شي. کیف وایي د اوکراین د سمندري ساتونکو یوه کوچنۍ کښتۍ د یاغیانو لخوا په کور کې د جوړ شوي بم د چاودنې له امله ډوبه شوې ده. د اوکراین پوځ نن وویل د سمندري ساتونکو یوه کوچنۍ کښتۍ د یکشنبې په ورځ د ختیځ ښار ماریوپول په اوبو کې یوه اله ولیدله چې د اوبو په سر کې ګرځي او کله چې د راخیستو هڅه وکړه وچاودله. په چاودنه کې یو ساتونکی مړ او 15 نور ټپیان شوي. د کښتۍ یو بل سمندري ساتونکی ترایت هم دی. د ماریوپول د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو او حکومتي عسکرو ترمنځ نښتو اصلي ډګر دی. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا چارواکي وایي که چیرې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په عملیه کې د اداري فساد علایم ښکاره شي، قطر او روسیه ممکن د لوبو د کوربتوب حقوق له لاسه ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د کنټرول او ارزونې د کمیټې د رئیس دومینیکو سکالا دا څرګندونې د فیفا د جګپوړو چارواکو لومړنۍ څرګندونې دي چې روسیه او قطر پکې ممکن د نړیوال جام د لوبو د سیالیو حق له لاسه ورکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالت له سید کمال شاه عارف نه واورئ.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.6، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24.3، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.3، هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 22.8، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.8، ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.1، او په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28.2.
لا سید کمال شارف او جانقا لکوزینه مننه کوو چې د دې سات خبرونه درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي باید عراق او سوریې ته د آریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږد چې ویل کېږي د ایران لخوا لیږل کېږي مسله زر تر زره وڅېړي.
مرد و کسانی که از حقوق مسلمان های برما دفاع نمی کنند، مرد و حکومت تروریستی میانمار.
دا په کابل کې د بیلابیلو پوهنتونونو د یو شمیر محصلینو غږونه دي چې د برمایي مسلمانانو په ملاتړ نن مظاهره کړې وه. دا هلمند امنی قمندان وای په مارجی ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلیز برید مخه نیولې. په کندهار کې د سیمه ایزو پولیسو ترمنځ خپل منځي جګړه کې 15 کسان وژل شوي، او په پکتیا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زینګو د اندېښمن کړي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې خپل مطلق اکثریت له لاسه ورکړی. د خبرونې په ورستیو کې د میرمن ادبی بهیر لایوي غړي سره مرکه لرو. د ادبی بهیر یو شمیر غړي په دې ورستیو کې په لندن کې د شعر او شاعرۍ یو نړیوال فستیوال ته بلل شوی. پاکیزه ارزو یې پاړه وایي.
هم د نړیوال ادبیاتو لپاره کانفرانس جوړېږي چې په هغه کې افغانستان ته هم برخه ورکړې ده او د افغانستان بیا د میرمن کلتوري ټولنې ته بلنه ورکړې وه چې دوی کولی شي په دې کانفرانس کې له موږ سره ګډون وکړي.
په دې سربیره نور ریپورټونه او مطالب هم په دې خبري ساعت کې را سره اوریدلی شي. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید عراق او سوریې ته د آریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږد مسله زر تر زره وڅېړي. د دې جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ادعا کوي چې دوی ته ځینې سندونه رسېدلي چې له ایران سره د آریانا افغان هوایي شرکت په چارتر شوو یا قراردادي الوتکو کې جنګیالي انتقالیږي، خو د آریانا شرکت مسؤلین دا ادعاوې ردوي او وایي چې د ټولو قراردادي الوتکو په سر کلک نظارت لري. صفي الله ستانکزی په اړه نور تفصیل دروړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون وایي عراق او سوریې ته د آریانا شرکت په الوتکو کې د ایران لخوا د جنګیالیو د لیږد اسناد په لاس کې لري او دا مسله باید په جدي توګه وڅېړل شي. دغه کمیسیون غړي فرحت صدیقي د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل آریانا افغان هوایي شرکت په دې مسله کې ډېرې پیسې اخیستې او څو واره د دغه شرکت په چارتر شویو الوتکو کې عراق او سوریې ته جنګیالي وړل شوي دي. ښاغلی صدیقي وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید دا مسله د رامنځته شوي حساسیت په پام کې نیولو سره ژر تر ژره تعقیب کړي. دوی موږ غواړو چې دا موضوع ډېر ژر څارنوالي وڅېړي او د ملي امنیت اداره هم په دې اړه قانوني تعقیب ولري، څو معلومه شي چې دا خلک څوک وو او چیرته تلل. له افغان پیلوټانو هم باید پوښتنه وشي چې دا کسان څوک وو او چیرته یې وړل. د آریانا شرکت په دې مسله کې غټ لاس لري او په دې برخه کې لوی اداري فساد ترسره کړی دی. ښاغلی صدیقي وایي دا مسله د ترانسپورت او هوایي چلند له وزیر سره هم شریکه کړې ده، څو هغوی هم په دې اړه جدي پلټنې پیل کړي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون دا غړی وایي چې د آریانا قراردادي الوتکې له ایرانه بغداد ته الوتنې کړي او ځینو پیلوټانو دوی ته ویلي چې له خپلو کابینونو د ښکته کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون په داسې حال کې د آریانا په الوتکه کې عراق او سوریې ته د جنګیالیو موضوع یادوي چې له دې مخکې هم ځینې رپورټونه خپاره شوي وو چې یو شمېر افغانان د ایران لخوا د سوریې جګړې ته لیږل شوي او د جاس پروسه لا هم دوام لري. اخوا د آریانا افغان هوایي شرکت وایي د دوی په هیڅ یو الوتکه کې د ایران لخوا د عراق او سوریې جګړې ته جنګیالي نه دي وړل شوي. دغه شرکت سرپرست عمر مستور د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته دوه الوتکې په قرارداد ورکړي، خو د ټولو مسافرینو د لیږ درا لیږد او الوتنو په سر کلک نظارت لري.
انجام کیږي مونږ تر کنټرول لاندې دا او ټول د پورت او داشاین مونږ ته راغستی. دا اداره چې دوی ویلي ده چې آریانا کې دا د آریانا په الوتکو ذریعه کې ګویا جنګیالی عراق او سوریه جنگ لپاره استول کیږي، دا غیر مسؤلانه ادارات دي. آریانا دا خبره په کلي توګه نه قبلوي.
ښاغلی مستور ویل چې د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره آریانا او ځینې نور شرکتونه له یو شمېر هیوادونو سره قراردادونه لري، خو دا په دې معنا نه ده چې له الوتکو یې ناوړه استفاده وشي او دوی ترې بې خبره پاتې وي. د سوریې او عراق جګړو ته د افغانانو د ورتګ مسلې له دې مخکې هم توند غبرګونونه پارولي او تل له حکومت غوښتنه شوې چې دا مسله روښانه کړي او پرې نږدې چې له دې لارې ملي حاکمیت په نړیواله کچه زیانمن شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په سوریه او عراق کې د افغانانو په جګړو کې د افغانانو د موجودیت او برخې اخیستو په اړه له څه مودې را په دې خوا ریپورټونه او اوازې خپرېږي. یو میاشت مخکې د جرمني شپیګل مجلې یو رپورټ ورکړ او په هغه کې ویل چې په سلګونو افغانان د سوریې په کورنۍ جګړه کې برخه لري چې یو شمېر یې د ولسمشر بشر الاسد په ملاتړ جنګیږي. د دې جګړې ډېر افغان ګډونوال هزاره ټبرې افغانان معرفي شوي دي او ویل کېږي چې د ایران لخوا سوریې ته استول شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا څوک پیژنئ چې سوریې جګړې کې برخه اخیستې وي؟ یې په اړه معلومات لرئ؟ په عمومي توګه په سوریه او نورو هیوادونو کې مو د افغانانو د جنگ او په جنگونو کې د برخه اخیستو په اړه نظر څه دی؟ کولای شئ چې موږ ته په دې شمېره ټلیفون وکړئ 0 2 9 5 5 یا 0 9 9 15 43. یو مرکه لرو، له مرکې وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی وایي چې سوریا او عراق ته د افغانانو د لیږد په اړه باید اړوند مسولین د جرګې عمومي غونډې ته وغوښتل شي. ښاغلی بارکزی ازادي راډیو ته ویل، له ایران څخه د سوریا او عراق جګړو ته د افغانانو لیږل یو ښکاره خبره ده او زیاته یې کړه چې دا کار د پیسو په بدل کې کیږي. زموږ همکار اسدالله لودین له عبیدالله بارکزی سره مرکه کړې.
بارکزی صاحب، د ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون په دې وروستیو کې تور پورې کړ چې آریانا شرکت له ایران نه عراق او سوریه ته مخپټي کسان انتقالوي، که څه هم دغه موضوع د آریانا شرکت مسؤلینو رد کړې ده، خو ستاسو په نظر افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ په دې برخه کې باید دوی څه اقدامات وکړي؟
دا موضوع یو ملي موضوع ده. دا کار صورت نیولی ملي خیانت دی. دا زموږ د ملي امنیت ډېر ژر لاس په کار شي او په دې باب تحقیق او څېړنه وکړي. همچنان د آریانا ریاست ته او هم د ترانسپورت وزارت ته. دا زموږ مملکت خو لکه څنګه چې معلومه شوې ده چې یو سرلوڅي مملکت دی، یعنې سرپټي او خوندي مملکت نه دی. سرحدات مستقر نه دي، هوایي میدانونه مستقر نه دي. زه بالکل سل په سل کې رښتیا او د تایید وړ بولم چې د آریانا شرکت رئیس د همداسې خیانت مرتکب شوی چې د آریانا شرکت له لارې دی د ایران سره مخپټي کسان او د تروریزم لپاره کسان د عراق او سوریه ته انتقال کړي. په دې شک نه سم کتنه چې په دې اواخرو کې تاسو خبره شته آریانا شرکت رئیس هم تشتیدلی دی، نو بنا عمده موضوع حقیقت لري.
بله، خو د آریانا شرکت مسؤولین وایي چې د آریانا شرکت رئیس د درملنې لپاره بهر تللی. ښاغلی بارکزی، ستاسو په نظر افغان حکومت ولې په دې برخه کې تر اوسه چوپ خوله پاتې شوی؟ د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه فقط دومره ویلي چې هغه افغانان چې له ایران، سوریه او عراق ته ځي د شخصي عقایدو له مخې ځي او دوی په جبر سره دې کار ته ناستول کیږي.
په دې شک نشته، دا کار جبري کار خو ځکه نه دی چې دلته یو څه دا هغه بیچاره خلک چې د افغانستان څخه د یوې ګولې ډوډۍ د پاره شامل کوته دي او ته ویني چې هر سهار د ایران د سفارت مخته په قطار قطار ولاړ دي چې په افغانستان کې کار او روزګار نشته. دا خلک یو څه دا خلک هم د مذهبي عقیدې په انګیزه د افغانستان ته ایران ته د افغانستان ته ایران ته او د ایران څخه بیا سوریه عراق ته چې موږ یې هم راغلي دي. دا ښکاره ثبوت دی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا خلک د $3,000 په مقابل تر کومه ځایه چې زما اطلاعات دي د ایران د دولت څخه خواسته $3,000 میاشتانه معاش ورکول کېږي چې دوی هلته وجنګېږي. نو افغان حکومت خو ما د څه چې افغانستان یو سرلوڅي هېواد دی. افغانستان چې هر څه ګران خو د انسان وینه هیڅ قیمت او ارزش نه لري.
څه فکر کوي ایران څه اهداف غواړي له دې لارې تعقیب کړي چې له خپل خاورې نه افغانان سوریه او عراق ته لیږي؟ او داسې اوازه او داسې راپورونه هم خپاره شول چې په کابل کې هم جلب و جذب شروع دی او ځوانان سوریه او عراق جګړو ته لیږل کیږي.
ایران چونکې د دنیا د شیعه مذهب مشرتابه په غاړه لري او هم دغه د مشرتابه په اصطلاح تاج پر خپل سر باندې دي. د لبنان څخه او حزب الله په لبنان کې او حماس په فلسطین کې او همچنان د حوثی په یمن کې او همچنان د سوریه حکومت او په عراق کې دا شیعه توکمې خلک کیدای چې د ایران په قومنده غوښتنه دوی وځای څه بل ځای ته ډېر په اسانۍ ولاړ شي، ځکه دا دوی یو مذهبي انګیزه لري. هغه خلک چې د یوې ګولې ډوډۍ او د مجبوریت په خاطر د مزدوري دپاره ایران ته ځي او بیا د ایران څخه ورته ویل کېږي چې تاسو $3,000 د میاشت معاش ته، هغه بیچارهګان مجبور دي دا فیصله به د ځان سره کړي چې یا به ومرم یا به یو څه پیسې خپلو بچیانو ته په دې کې.
دوستانو، د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی و چې ایران له خوای سوریه او عراق ته د افغانانو د لیږلو اولته په جګړې کې د برخه اخیستو په اړه خپل نظر څرګندوه. تاسو په دې موضوع څه نظر لرئ؟ له ژمنې سره سم ستاسو ټلیفونونه راخلو. کولی شئ په 0 9 9 15 43 راته زنګ ووهئ. یو اوریدونکی د ټلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني، د تاسو غږ مو غوړو.
السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او لکم زه خبرې کوي او خپل نظر مو وایي؟
اوریدونکو،
فقط دا یو عمل چې د بل څه د بیروزګاری او لوی حساب شي دا بیروزګاری د وجې سره ټول خلک مثلا غواړي چې هرې خوا ته شي بس مې د خپل ورې بدل کړي هرې خوا ته ولاړ شي. نو دا فقط چې دغه حکومت دا بیروزګار او بیروزګاري تر کومه توجه وکړي انشاءالله کېدای شي خپل اداري فساد نورو درغلې چې کوم دا چې نه چې یوازې په نورو ادارو کې دي کېدای شي دا ارانه شرکت په دا یا ریس یا تلوچ یا دوم کوم نفر مثلا رانی سو یو هغه دارو په خپل بدل کې کېدای شي مثلا د عمر کې به چې هغه غوښتنه ته
مننه کوي
چې دا کوم داسې عجیب دانش واقعیت
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکي ته ورځو یو بل اوریدونکي د ټلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ د تاسو غږ موږ اورو. څوک او له کوم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه نظر وایي؟
حاجی فیض الله من ولایت. السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب. ستړی مشي
څنګه جوړ په خیر خیریت
خوشاله اوسې. د موضوع په اړه راته نظر وایي.
بلې وقود شس کال مسلمان یو په نوروز کې تخار ولایت التزمان دیوالان و په تخار ولایت په بازار کې د خیاطی کې په کبري کازي کې کور دی. هغه چې موږ ورته یو شپه وکړله هلته دوی ته سړی ټلیفون راغی. سړی مور ته راغی ویل پلانکې په ایران کې د دوی قربان په ایران کې دي په تهران کې هغه استولی دي ول تللی دي پلانکې په دوی شي استولی دي هغه استولی دي دغه ته
سوریه ته سوریه
یا دغه ته عراق ته سوالی دی. عراق ته سوالی دی بیا موږ ته کوم وخت دی ورته پاتې چې وسره موږ منځري د پارتي هغه څه مو ته ټول پاتې سره بیا موږ کوم وخت پښتنه دی نو ول ول سفر راوړل ول سفر راوړل هغه سړی چې وو دغه سړی راوړی دلې راوي هغه نور چې وایي چې بچي ول دا څه وخت راغی موږ ته ویل ول موږ تاسو ځمن د مکتب سره تاسو تاسو چې اخو تاسو کورونا اخو تاسو لا دې دې تاسو لا چې نو بس یتي تاسو مو روپي هم درکو تاسو بچان د مکتب سره دې دغه ته څه مشکل نه لګید د پیران کې ول نو پر کم په شکل خلک ول دې یعنی
ډېر زیاته مننه کوو. د تاسو نظر مو واورید. یو بل اوریدونکي ته ورځو. دا به مروستۍ ټلیفون وي د خبرې امر اخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه نظر ووایي. مهرباني غږ مو اورو.
خبر مې افغانان چې دي سړي ته دي راسته دي هلته په جګړو کښې د جګړو له لارې ارمان د افغانانو بدېږي او نړۍ ته زموږ بدېږي. دغه یو غوښتنه یو نظر د دولت نه چې باید ځوانانو ته کار پیدا کړي ځوانانو ته موقع پیدا کړي چې زموږ استاذو ځوانانو زموږ استاذو کورونه او ملګري بې ځایه لاړ نه شي نورو هېوادونو ته زموږ هېوادونو دا خبره هلته ځي هلته جنګونه کوي تل شاته تلې دي هم زموږ استاذو نوم بدېږي
ډېره زیاته مننه. زمونږ کورم ودان د تاسو پیغام هم واورېد. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ایران لخوا د سوریا او عراق جګړو ته د یو شمیر افغانانو د لیږلو په موضوع باندې مو زموږ د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اورېدل. دا د ازادۍ راډیو ده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت په خپله وکړي.
وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا دې خبري سات په پاتې برخه کې اوري چې په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو محصلینو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ نن مظاهره وکړه. د هلمند امنیه قمندان وایي په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلهیز برید مخه نیولې. په کندهار کې د سیمه ییزو پولیسو ترمنځ په خپل منځي جګړې کې 15 کسان وژل شوي. په پکتیا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زیږون اندېښمن کړي دي. او د پاکستان پوځي چارواکي وایي افغان پولی ته نږدې د شمالي وزیرستان په لرې پرتو سیمو کې له وسلوالو سره مخامخ نښتې کړي. د ترکیې د انتخاباتو د نتایجو او د اوو سترو صنعتي هیوادونو د وروستۍ غونډې حال هم درکوو. په کابل کې د بیلابیلو پوهنتونونو محصلینو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه. وایي په برما کې روان ظلم ورته د زغم وړ نه دی. سلګونو دې محصلینو نن د کابل پوهنتون مخې ته راټول شوي وو او په نړیواله ټولنه او افغان حکومت غږ وکړ چې د برما له مسلمانانو دفاع وکړي. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابله رپورټ لري چې د مظاهره چیانو په شعارونو پیلېږي.
مرگ به کسانی که از حقوق مسلمانای برما دفاع میکنند، مرگ به حکومت تروریستی میانمار.
دا د کابل پانتون د سلګونو ماسلینو غږونه دي چې د میانمار مسلمانانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي او وایي چې په برما کې روان ظلم باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیلابیلو پانتونو سلګونو د ماسلینو د بدان لخوا د برما په مسلمانانو روان ظلم وغنده او نړیواله ټولنه یې تورنه کړه چې په اړه یې جدي غبرګون نه ښیي. ماسلینو چې د کابل مرکزي پانتون مخې ته راټول شوي وو، د بشري حقونو د ملاتړو ادارو، نړیوالو او افغان مدني ټولنو او ملګرو ملتونو په ضد هم شعارونه ورکړل ول او ویلې چې د مسلمانانو په درد ځان نه شریکوي. د ماسلینو استاذ اید محمد مینوال د مظاهرې پریکړه لیک ولوس او ویلې راټول شوی ماسلین د وینې څخونکو بدایانو څخه کرکه څرګندوي.
افغانستان له دولتي مقاماتو څخه مو هیله ده چې ډېر ژر د دا ډول ظلمانو کړنو پر وړاندې خپل رسمي دریځ د اسلامي امت په توګه څرګند او له برمایي ورونو څخه هر اړخیز ملاتړ او دفاع له ټول اسلامي امت څخه مو هیله ده چې سیاسي پولې او سرحدونه د بیلتون په معیار ونه ټاکي او د اسلامي امت د
له دې وړاندې د افغانستان په کونړ ولایت کې هم په برما کې د روان ظلم غندلو په خاطر مظاهره وشوه او د افغانستان ملي شورا بیا په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت د اقداماتو غوښتنه کړې وه. اوسنی میانمار چې پخوا د برما په نوم مشهور و، د آسیا په جنوب ختیځ کې پروت داسې هیواد دی چې د ډیرو اقلیتونو څخه جوړ او د نورو مذهبونو د پیروانو تر څنګ یې د نفوس 15% مسلمانان جوړوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په برما کې د بشریت ضد عمل غندي او له ملګرو ملتونو د بشري حقونو له نړیوالو ادارو او نورو هیوادونو څخه یې غوښتي چې د دې ظلم د ودرېدو لپاره اقدام وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ د افغان حکومت د موقف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت تېر ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د برما د مسلمانانو په وړاندې فرقه یي تاوتریخوالي چې پکې د ماشومانو، ښځو او غټ عمره کسانو په شمول بې شمېره بې ګناه انسانان وژل سوي او ډېر نور یې د شکنجې لاندې دي په کلکه غندلی او دا تاوتریخوالی غیر انساني او د بشري حقونو خلاف بللی دی.
ښاغلی مستغنی وایي افغان حکومت د میانمار له قرباني شوو کورنیو سره غم شریکي کړي او دوی یې بې دفاع او مظلوم خلک بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په میانمار کې د 2012 میلادي کال راهیسې د اقلیت مسلمانانو او د میشتو بودایانو ترمنځ ډېر کله د تاوتریخوالي خبرونه او تصویرونه خپره شوي چې بودایانو د مسلمانانو کورونه او جسدونه سوځولي او د برما په زرګونو مسلمانانو د کورونو پریښودلو ته اړ کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا واوریده، خو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی او زموږ ځانګړي خبری ساعت پروګرام ته غواکې. په کندهار کې د سیمه ایزو پولیسو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 15 تنه پولیس وژل شوي. د ترلاسه شوو معلوماتو په اساس 2 تنه پولیسو په خپل 15 ملګري وژلي او بیا طالبانو ته ورتښتېدلي. سید شاه سقیم په اړه نور حال راکړي.
دا پیښه نن سهار د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې 2 تنو سیمه ایزو پولیسو خپل 15 ملګري وژلي او بیا د طالبانو لیکو ته ورتښتېدلي دي. په خاکریز کې یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي پیښه نن سهار وختي د ولسوالۍ په کیدوس سیمه کې شوې ده. سرچینه وایي تښتېدلیو پولیسو له طالبانو سره لاره جوړه کړې وه او نن سهار د خپلو ملګرو تر وژلو وروسته طالبانو ته ورتښتېدلي دي. د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک پیښه تاییدوي خو وایي په دې اړه نور جزئیات نه لري. دی وایي دوی د پیښې په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره پلاوی سیمې ته لیږي او هغه به معلومه کړي چې پولیس ولې او چا وژلی دی. طالب وسلوال د پیښې مسؤلیت مني او وایي 15 تنه پولیس د دوی ملګرو وژلي دي. قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي د دوی ملګرو دوه پولیسو د دوی لپاره خپل 15 ملګري وژلي او وسلې طالبانو ته وروړي دي. تر دې وړاندې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم 2 تنو سیمه ایزو پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې کړې وې.
اخوا د هلمند امنیه قمندان وایي په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو یو ډلهیز برید په شاتم بولې. په دې اړه له هلمند د الیاس دایي رپورټ اورو.
د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل چې خبرنه است خبرې کولې ول په دې ډلې زبرت کې چې د مرجو ولسوالۍ د عبید الله کول په سیمه کې رامنځته شو. د طالبانو د دوو ولسوالیو نادلي او مرجو نظامي کمانډان مولوی عبدالغني د شپږو ملګرو سره وژل شوی او برید په شاتم بول سره. نبی جان ملاخیل ول په دې ډلې زبرت کې دوه ځان مرګ بریدون هم تر سره شوی دي چې یوازې یو پولیس ټپې کړی دی.
په دې تاروز کې اول دوی د خپل د دوه نفرو انتحارانو نه استفاده وکړله تعقیب دغې افرادو تارون وکړ. د دوی ډېر قریب قمندان د نظامي کمیسیون مشر او نظامي مشر چې د مرجع د نظریې لپاره تعین شوی ده حاجي مولوي عبدالغني هغه مړ ده له شپږو نفر نورو سره.
قمندان وویل د لشکرګاه او کندهار پر لویې لارې د شهره کنډک پولیسو دېرش کړي ماینونه هغه مهال کشف کړل چې دوه وسلوالو غوښتل ځای په ځای کړي. قمندان زیاته کړه کله چې پولیس سیمې ته ځي د دوو وسلوالو څخه پر یوه ماین چې وي زخمي کېږي او بل جوړ د پولیسو په لاس ورځي.
دوستانو څلور نیمې بجې شوې. مخکې له دې نه چې د دې خبري ساعت نور خبري ریپورټونه او مطالب راواخلو یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي له جانقه الکوزینه اورو.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار دوو سیمه ییزو پولیسو خپل پنځه ملګري په ډزو وژلي او له سیمې تښتېدلي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهم له حکومت نه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت باید جدي پام ورته واړوي. تیمورشاه اسحاقزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتو پر مهال له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یونګان ولسوالۍ د بېرته نیولو په هدف عملیات لا روان دي خو تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په جړه کې 19 تنه وسلوال او عسکر وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ وکړ چې د ثبات او اعتماد فضا د ساتلو په مقصد دی مسؤولانه چلند وکړي. د واشنگتن پوسټ اوسپنې د خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ د قضیې محاکمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا بیا پیل شوه او تمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوس سترو صنعتي هیوادونو د مشر غونډې په دوهمه ورځ به نن تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي.
دوستانو د افغانستان و نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی و چې جناقه الکوزي در واورول. ابراهيم صافي د کابل استوديو نه د څو اقتصادي خبرونو سره.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسای اداره له دولت غواړي چې د پانګوالو او سوداګرو د وژنې دوسیې دي په سمه او جدي توګه وسیړل شي. د دې ادارې وایان روح الله احمد زی وایي له دې سره به پانګوال د ځان د امنیت په اړه ډاډ پیدا کړي او د هیواد دننه به پانګونې ته زړه ښه کړي.
جرایم خطر ټیټه کړو د لپاره عبرت کېږي هغه نورو کسان ته چې غواړي داسې وحشیانه اعمال ترسره کړي او له بلې خوا کولی شو مونږ سرمایهګذارانو ته د داس فضا رامنځته کړو. دا خپله یو فرصت دی.
ښاغلی احمد سی وایي سره له دې چې پانګوال خوندي امنیت نه لري او ځینې پانګې بهر ته انتقالیږي خو زیاته یې کړه چې له دې سره سره بیا هم د تیر کال په پرتله پانګونه فوق العاده زیاته شوې ده. د بادغیس سیمایي چارواکي وایي سخ کال به په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات له 25 تر 30% زیات شي. د بادغیس د والی وایان میرویس مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی د بزګرو د اقتصاد سربیره د دغه ولایت په اقتصادي کچې هم مثبت اغیز کوي. د وایي مرکزی حکومت باید په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری دا ودی په هدف ځانګړي پروګرامونه پلي کړی.
د ساکل د زیات اورښتنه لامل بازګر ټول امیدوار دي خوشحال دي کله چې دوی زیات حاصلات ولري د دوی اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. هله مداده چې په دې اړه مرکزی دولت هم ځانګړي پروګرامونه ونی.
ښاغلی مرزا کول وای د کرنی جسمکو سربیره په بادغیس کې شاوخوا 10000 هکتار ازمکه د پستې ځنګلونو نیولې ده او دغه ویلیت د خلکو بل عاید د مالداري لاره تر لاسه کیږي. د بادغیس سیمای چارواکی له مرکزی حکومت د ځنګلونو د ساتنې په دغه ولایت کې د مالداری د وادي په برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنۍ اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو پاوند 90 افغانۍ او 70 پوله، یو یورو 60 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم شپاړس افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومن اوولس افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانی کلدارې بیا پنځه سو شپږ اویا افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه مو له ابراهیم صافی نه واوریدل. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، او تاسو زموږ ځانګړي خبری سات خبرونې ته غوږ کړئ. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې له وسلوالو سره مخامخ نښتې کړې دي، چې د دوی په وینا و پاکستاني پوځیان او د وسلوالو د پنځو قمندانانو په ګډون لږ تر لږه نونس وسلوال پکې وشل شوي دي. په دې اړه له پیښوره د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي ته نږدې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې له وسلوالو سره مخامخ نښته شوې، چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستانی رسنۍ د دې هېواد د پوځي مقاماتو په حواله وایي چې د دوشنبه په شپه ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو او په سیمه کې د میشتو وسلوالو ترمنځ نښته شوې، چې په نتیجه کې لږ تر لږه و پوځیان او نولس وسلوال وژل شوي دي. چارواکي ادعا کوي چې په وژل شوو کې د ترهګرو پنځه جګپوړي قمندانان هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه راتر دې دمه څه نه دي ویلي. د دوی په وینا پاکستاني پوځیان هغه مهال وژل شول چې د ترهګرو د یوې ډلې تر محاصره کولو وروسته یوه ترهګر پر ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد والوزول. د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نومې څرګند شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو ترهګرو د هویت په اړه یې څه ونه ویل. پاکستاني ځواکونو چې د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او لا هم دوام لري، ادعا کوي چې د دې سیمې نوي سلنه برخې له ترهګرو پاکه کړې او دا مهال د دې ایجنسۍ یوازې شوال او د داخل له عملیاتو پاتې دي. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ او په ځنګلونو پوښلې سیمه ده، او ویل کېږي چې په دې سیمه کې دا مهال د پاکستاني او افغان طالبانو په ګډون د حقانی او القاعدې شبکې وسلوال موجود دي. پاکستاني ځواکونو تر هغې وروسته پوځي عملیات د شمالي وزیرستان لرې پرتو سیمو ته غځولي، چې د دوی په خبره د میرعلي په ګډون یې د دې سیمې ډېره برخه له ترهګرو پاکه کړې ده، او اټکل کوي چې ترهګر شوال او د تخیلو ته تښتېدلي دي. د پاکستان پوځي مقاماتو په داسې وخت کې په شمالي وزیرستان کې د مخامخ نښتې او د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړې، چې د قبایلي چارو ځینو کارپوهانو او وزیرستان میشتو خبریالانو لاور له مخه ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شوال او د تخیلو کې ښایي پوځیان د ترهګرو له سخت مقامات سره مخ شي. دا یادونه ور ده چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله سیمه ییزو او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په شمالي وزیرستان کې په دغه پوځي عملیاتو کې چې کابو کالي پوره کیږي د پوځیانو د اداو او بریاو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران نن د نړۍ پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي. د دې موضوع د څېړلو لپاره راسره نوریاس نوري په سټوډیو کې دی. خو مخکې له دې نه چې دې موضوع ته ورشو، د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې خپل مطلق اکثریت له لاسه ورکړی دی. زما همکار پامیر ساحل دا موضوع څېړلې او څارلې ده. پامیر ساحل، د ترکیې د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو په اړه که اوریدونکو ته ووایي.
تر اوسه چې 99.9% رایې شمیرل شوې دي، نو لومړنۍ نتیجه دا ښیي چې په 14 کلونو کې په لومړي ځل د عدالت او پرمختګ ګوند چې رجب طیب اردوغان پخوا مشر و او اوس هغه ولسمشر دی، د هغسې اکثریت غوڅ اکثریت نه دی ترلاسه کړی چې په خپله په یوازې ځان باندې حکومت جوړ کړي لکه پخوا 14 کاله چې واکمن پاتې شوی و. د نتیجو تر مخه که موږ د څوکیو په حساب درته ووایم، نو د څوکیو په حساب عدالت او پرمختګ ګوند 245 څوکۍ ګټلې دي. د جمهوری غوښتونکو خلکو ګوند سی ایچ پی چې ورته یې هغه 122 څوکۍ ګټلې دي. د ترکیې ملت پاله ګوند چې دی ایم ایچ پی هغه 280 څوکۍ ګټلې دي، او کوردی پلوه د حزب دیموکراتیک خلق چې نومیږي دی 280 څوکۍ ګټلې ده. دا اول ځل دی چې د کوردی پلوه ګوند
ما غوښتل هم دا پوښتنه وکړم چې د پخوانیو انتخاباتو سره د ترکیې د انتخاباتو توپیر په کوم شکل دی؟
یو خدا دی چې د رجب طیب اردوغان ګوند چې دی هغه غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړ په تیرو 14 کلو،
یعنی مخکې انتخاباتو کې غوڅ اکثریت
ده، همیشه غوڅ اکثریت و. دا ځل 311 څوکۍ تیر ځل په 2011 کې ګټلې وې، 311 څوکۍ سره دوی د 1500 څوکیو پارلمان کې اکثریت لاره او خپل یوازې حکومت جوړاوه. اوس به دا اړ کیږي چې له یو چا سره ائتلاف جوړ کړي. بله مهمه خبره پکې دا ده چې کوردی پلو غوند د حزب دیموکراتیک خلق دا کیندلاسه یا چپلاسه غوند دی د دوه اتیا څوکۍ د سترلاسه کړی چې په ترکیه کې انتخاباتي نظام یا قانون د سده چې هر غوند باید 10% رائے پټولو رایو کې 10% رائے وګټي کای و نه غټلې 10% رائے نو هیڅ توګه باندې پارلمان ته نشي تللای کله 10% رائے وګټلې یاد لدی زیاتې وګټلې بیا 50 څوکۍ ورته ورکول کیږي په 10%
نو دا کړت پلاوی غوند لومړی ځل لپاره دومره
لومړی ځل لپاره دومره زیاتې رائے ترلاسه
دی واکمن غوند یا د جمهور رئیس رجب طایب اردوغان د غوند لپاره به د انتخاباتو نتایج څه معنا ولري او څه پایلې ورته
دا ورته ډیر زیات تاوان رسی ځکه چې رجب طایب اردوغان غوښتل چې په اساسي قانون کې بدلون وکړي ولسمشر ته واک زیات ورکړي او د زیات واک په نتیجه کې ولسمشر به لا پیاوړی شي او د دا غوند به همداسې په اقتدار کې یا په واک کې پاتې شي له دې سره اوس دوی دا دغه نه لري واک نه لري چې دوی په اساسي قانون کې بدلون وکړی شي
ډیره زیاته مننه پامیر ساحل و چې د ترکیې د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو او همدارنګه په ترکیې کې په سیاست او روانو چارو د دې نتایجو د اغیزو په اړه را سره خپل معلومات شریک کړل مننه ترې کوو زموږ بل همکار نوریاس نوری هم په سټوډیو کې دی نوری صاحب ستړی مشي د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران نن د نړۍ پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي پرون د دې ډلې چې د جیو په نوم یادیږي ډیر تمرکز پر روسیې او د اوکراین په وړاندې د مسکو د اقداماتو پر مسلې وو نوری صاحب دا راته وایا چې نن پر کومو مسایلو خبرو ته دوام ورکوي
بلې انصاب مننه د جی او ډلې مشران چې په خوا د جی اته په نوم یادیده او روسیه ترې وېستل شو البته هم د اوکراین کې د روس د هوا د اقداماتو په خاطر نن د جرمني په باوریان ښار کې په غونډه کې د نړۍ پر یو لړ نورو مهم موضوعاتو له هغه جملې څخه د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او د غرض د اقلیم د بدلون او د چین د لمسونکو اقداماتو په باب خبرې کوي د نړۍ مشران به په دې غونډه کې په دې اړه چې هغه سردریزو ډلو چې په وروستیو کې څه ګواښونه د جی و ډلې هیوادونو ته هم متوجه کړي په دې به هم خبرې وکړي او دغه راز د لومړي ځل لپاره د جی و ډلې مشرانو د عراق صدر اعظم ته او دغه راز د نایجیریا نوی ولسمشر ته هم بلنه ورکړې د نایجیریا د بوکو حرام سختریز ډلې سره په جګړه کې بوخت دی او عراق هم لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د اسلامي دولت سختریز ډلې په وړاندې او د دغه ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم لکه مدیر رئیس عملیات پیل کړی دی د عراق صدر اعظم به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پر همدې موضوع ډیر تمرکز وکړ چې امریکا څه ډول کولای شي دغه ائتلاف نه په ګټه اخیستو عراق امن کړي او هغه سیمه چې د اسلامي سختریز ډلې نیولې دي بیرته ترې ونیسي
تاسو مخکې ول چې د جی وی وډلې مشانو پرون په خبرو کې ډیر تمرکز پر روسیې وکړ په داسال کې چې روسیې په خا د دې ډلې یو غړی هواد او د جیاتی په نوم باندې یادیدل د اوکراین د شخړې لپاره وس روسیا نشته دی په دې کې په پرونی یو خبرو کې د روسیې په اړه پریکړې شوی
بلې باید وایو چې روسیا دا دریم ځل ده چې په دې سرمشیز کې ګډون نه کوي روسیا د دې سرمشیز څخه د دې غونډې ډلې څخه ایستل شوې ده خو د جی اته په نوم یادیدله او هغه هم په دې خطر باندې چې په اوکراین کې د هیواد د لمسونکو اقداماتو په خاطر ځکه چې لویدیز دا هیواد تورنوي چې په اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي هغوی ته وسلې ورکوي او دغه راز د مینسک د وروستۍ موافقې په عملي کېدو کې هغه څه چې لازمه ده اقدام نه دی کړی هغه موافقه چې جګړه تر یو حده پورې درولې ده خو بیا هم ځینې د نښتو راپورونه ورکول کېږي د یادونې وړ بولو چې له غونډې مخکې انګلا مرکل د جرمني صدر اعظم او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسیې د اوکراین په خاطر د لګول شوو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه او ویل چې دوی هیله مند دي البته دواړه مشران چې د جی او په غونډه کې به نور مشران هم له په دې برخه برخه کې یو ګډ دریز غوره کړي او تر هغو به پر روسیې د لویدیز لګول شوي بندیزونه جاری وي تر څو چې دا هیواد دې ته غاړه کیږدي چې د منسک د اوربان به په جدي توګه عملي کوي.
ډیره مننه کوو نوریاس نوري و چې د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو د مشرانو د نننۍ غونډې حال یې راکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. دا زموږ یو ساته ځانګړي خبری خبرونه ده. وړاندې په پاتې برخه کې دا ریپورتونه مطالبه لرو. په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومانو زیږون اندېښمن کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د میرمن ادبي بهیر چې د افغان ښځو د کلتوري او ادبي فعالیتونو یو مرکز دی د لومړي ځل لپاره په یو نړیوال فیستیوال کې بلل شوی دی او د دې ادبي بهیر څو تنه غړي به په لندن کې په یو فیستیوال کې ګډون کوي. له یوې غړي سره یې مرکه درته اورو. د خیبر پښتونخوا د یو ځوان سندرغاړي د نوي البم باران نمو هم خبرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوم. میرمن ادبی بهیر چې له شپږو کلونو راهیسې په کابل کې د افغان ښځو د کلتوري او ادبي هلې ځلو د یوې مخکښې ټولنې په توګه د څو داوطلبو افغان میرمنو او نجونو په همکارۍ یو ونډې پر مخ سي وس نړیوال کلتوري او فرهنګي غونډو ته لاره موندلې ده. په لندن کې د نړیوال شاعرۍ په یو فیستیوال کې چې د جولای په وروستیو کې جوړیږي د میرمن بهیر څو غړي هم ګډون کوي. د میرمن کابل میشتي بهیر د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ژورنالیست او شاعری الیزیا گریسولد نړۍ ته د خپلو لیکنو لاري ورپېژند. نوموړي په لندن کې د شاعری په دې نړیوال فیستیوال کې د میرمن بهیر د غړو ګډون ته خوشاله ده. وای د میرمن بهیر د غړو افغان میرمن لپاره به دا یو ستر ګام وي چې په نړیوال سټیج خپلې کلتوري او ادبي هلې ځلې شریک کړي. د میرمن بهیر یو فعال غړي شاعر او لیکوال پاکیزه ارزو په لندن کې د جوړیدونکي نړیوال فیستیوال په ترڅ کې د میرمن بهیر د ونډې په اړه راته وویل.
پتیرو کې هم کله چې نړیواله سطح باندې یا کله هم په ملي سطح باندې داسې غونډې چې په ادبیاتو پورې مربوطې وي هغه کې د میرمن بهیر ونډه په ډېره زیاته وه. او دا ځل چې په لندن کې هم د نړیوال ادبیاتو لپاره کانفرانس جوړېږي چې په هغه کې افغانستان ته هم برخه ورکړې ده او د افغانستان کې بیا د میرمن کلتوري ټولنې بهیر ته بلنه ورکړې وه چې دوی کولی شي په دې کانفرانس کې له موږ سره ګډون وکړي او د افغانستان د ادبیاتو په هکله راشي همدلته معلومات راکړي. یعنی په دې کانفرانس کې ونډه واخلي نو دا د دغه کانفرانس اجنډا به څه وي یا څرنګوالی به څه وي هغه به په هغې وخت کې چې موږ ته ډېر دقیق نه دي راغلي خو همدومره معلومات دي چې دا د ادبیاتو د څو ډېرو هېوادونو نړیواله سطحه د ادبیاتو لپاره یو کانفرانس دی او میرمن بهیر هم په دې کې ونډه اخلي. زموږ درې ګډون کوونکي درې غړي به دې کانفرانس ته ځي او هلته به په دې کانفرانس کې ګډون کوي او د دې خاصې خوښتل شي د همدغه د افغانستان په عمومي د افغانستان په ښځینه ادبیاتو کې توفیر محل کې په موږ اوس محل کې څومره کارونه کړي څه فعالیتونه کېږي.
پاکیزه ارزو د میرمن ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه راته ووایه. تاسو په کوم ځای کې غونډې کوئ او په غونډو کې په کوم موضوعاتو غږېږئ؟
دا بهیر د تیر شپږ کاله راهیسې ډېر کامیاب روان دی او د افغانستان کې د ټول هېواد په سطحه باندې لومړنی بهیر دی چې د ښځو د ادبیاتو لپاره د کلتوري او ټولنیزو مسایلو لپاره ډېر فعال کار کوي او دا د دې د غونډو څرنګوالی چې دی هغه په اونۍ کې د یو ځل راټولېږي په خپله یو اونۍ د غونډه کوي او په دې غونډه کې بیا په ځینو مسایلو باندې په ټولنیزو مسایلو هغه په ښځو پورې مربوطېږي. په هغه برخه کې نور د کره کتنې برخه لري مثلا د لنډې کیسو شعرونو باندې کره کتنې کېږي د خویندو او بیا وروسته مشاعره وي نو دغه سي او یا هم نور مسایل په دې غونډو کې راخیستل کېږي. ځینې معلومات وي یا ځینې استادان ته بلنه ورکوي چې چېرې راشي د نوتونه یا دفترونه راشي ځینې مسایلو باندې.
پاکیزه ارسو دا راته وایي چې د ځوانانو ونډه په کې څومره ده په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو د محصلینو او زده کوونکو؟
میرمن بهیر خوشبختانه چې هغه همدغه اوسني اوس مهال کې زیاتره د دوی دغه بابا غری چې هغه د ځواني شاعران او لیکوالان دي چې زیاتره د پوهنتون محصلین هم دي او که پوهنتونونه نافارغ شوي یا څه څه وظیفه کوي دوی غړي دي. خو په راس کښې ځینې مشران لیکوالان لرو چې هغوی په راس کښې دي او هغوی ډېر زیات زمونږ سره بیا په غونډو کښې ګډون نه کوي، په صلاح یو ډول زمونږ هغه لارښوونه کوي یا رهبري کوي.
دا مېرمن کلتوري بهیر غړې پاکیزه ارزو وه چې د لندن د شاعرۍ په نړیوال فستیوال کې د دې کلتوري بهیر د یو شمېر غړو د ګډون او همدارنګه د مېرمن بهیر د فعالیتونو په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، د خبرونې په پای کې د خیبر پختونخوا د یو سندرغاړي مدثر زمان یو نوې سندره او همدارنګه د ده د نوي البم باران په اړه د ده څرګندونې در سره شریکوو، خو تر هغې مخکې بیا هم د افغانستان په اړه یو رپورټ راخلو. په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومانو زیږون اندېښمن کړي دي او غوښتنه کوي چې عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه باید پلي کړي او د دې ستونزې د هواري لپاره باید لاره پیدا کړي. داود تپانې په اړه له سیمې رپورټ راکوي.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي د زیږون پر مهال د غیر نورمال ماشومانو پیدا کېدو اندېښمن کړي دي او وایي چې که وزارت دې لور ته د دې ستونزې د هواري توجه ونه کړي، ښایي دا ستونزه ورځ تر بلې زیاته او په خلکو کې ناسم تبلیغات د دې ټولنې د محرومې طبقې ښځې له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ کړي. د پکتیا ملکي روغتون سرطبیب ډاکټر ریاګل پکتین وایي چې په دې وروستیو کې د سوی شکل یا غیر نرمل ماشومانو زیږون زیات شوی دی. د نوموړي په خبره چې په تېرو دوو کلونو کې دغه فیصدي مخ پورته تللې. په 1993 کال کې دوی 28 ثبت شوې پیښې درلودې چې دا شمېر یې د 1992 کال په نسبت چې 18 غیر نارمل ماشومان پیدا شوي ډېره لوړه تللې ده.
تقریبا که موږ 93 کال او 92 کال سره مقایسه کو، مخ پر زیاتېدو روان ده، ځکه په 92 کال کې موږ ثبت شوې 18 پیښې لرلې، ولې اوس موږ او تاسې چې تقریبا 28 پیښې موږ تر اوسه پورې ثبت لرو.
نوموړی نه یوازې د غیر نارمل ماشومانو د زیاتوالي خبره کوي، وایي داسې سوی شکل ماشومان هم پیدا شوي دي چې تر اوسه پورې د طبابت په کتابونو کې ذکر نه دی راغلی او نورې پلټنې او ریسرچ ته اړتیا ده.
کوم چې تر اوسه پورې ثابت شوي دي هغو ته یو نوم ورکړل شوی، یعنې چې یو شکل یې بدلي. موږ داسې ماشومان ولیدل چې اوسه پورې په طبابت کې همدغسې سوی شکل راغلی نه دی، یا همدغسې سوی شکل ماشوم نوم نه ده ورته پیدا شوی چې کوم نوم، یعنې ریسرچ نه ده پرې باندې شوی.
پکتین زیاتوي چې دوی یوازې د هغو غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره کوي چې له دوی سره ثبت شوي دي او ښایي دا شمېره تر دې هم لوړه وي، ځکه ډېر ماشومان په کورونو کې او یا د شپې پر مهال زیږي او یا د کورنۍ د غړیو له لورې د عکس اخیستو او ثبت اجازه نه وي.
تقریبا د تېرو دوو کلونو راهیسې 150 وخته تر 500 پورې غیر نورمال ماشومان پیدا شوي دي. دا هغه ارقام دي چې موږ سره ثبت شوي او رجستر شوي دي، ولې ځینې ماشومان شاید د شپې په وخت کې پیدا شوي یا د دوی خپلو خپلوانو د عکس اخیستلو یا د رجستر کولو اجازه نه یې راکړې، شاید ارقام یې له دې نه هم زیات دي چې په پخوا وختونو کې همدغه ارقام ډېر ټیټ و، ولې متاسفانه په همدغو دوو کلونو کې تعداد د غیر نورمال ماشومانو یو څه زیاتوالی پکې راغلی.
ډاکټران د دې ډول ماشومانو پیدا کېدو بېلابېل لاملونه په ګوته کوي چې یو له هغو هم په جګړو کې د زهرجنو او کیمیاوي موادو استعمال دی. د ملکي روغتون ډاکټران وایي د جګړو د هغې سره سره په کم عمر کې د نجونو ودول، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، د اکس شواوي او ځینې ورته نور هغه عوامل دي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي. یو ځل بیا ډاکټر ریاګل پکتین:
د طبابت نگانو خو زیات لاملونه لري، ولې ځینې داسې لاملونه هم دي تر اوسه پورې تحقیق شوی ده، ثابت شوي نه دي. په کم عمر کې د نجونو ودول چې د ولادت لپاره جوګه نه وي، یعنی مچور شوي نه وي، نو هغه هم کېدای شي سوی شکل ماشوم راوړي. که یو زنانه تر ډېر وخته پورې ماشوم را نه وړي، یعنی 10-12 کاله وقفه راغلي بیا یو ناڅاپه دوی ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل راوړي. یا تر په ډېر زیات عمر کې یو زنانه تر ډېر زیات عمر پورې واده نه وي کړی، یعنی تر 15 کلنۍ پورې یو ناڅاپه دوی واده وکړي ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل وي. مختلفې شواګانې کتابونو خو تر اوسه پورې فقط د اکس شوا ویلې ده چې د ماشوم د سوی شکل سبب ګرځي. ګرځي.
د ډاکټرانو په خبره چې د عامه پوهاوي کچې ټیټوالی له نږدې خپلوانو سره واده کول په خپل سر د ځینو درملو استعمال او ګڼ شمېر نورې بېپامۍ د دې سبب کیږي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي. د ماشومانو متخصص ډاکټر دولت خان احمدزی وایي
میجر کازز یا غټ سببونه د دې سوې شکل د منځ راتلو هغه مورګان او پلرونه چې په خپلو منځو کې ودونه کوي، مطلب دا چې د تر زوی سره د ترور زوی سره د ماما زوی سره څوک چې ودونه کوي په اکثر حالاتو کې دا د سوې شکل د رامنځته کېدو سبب کیږي. او بل په داخل رحمي یا هغه ماشومان چې د مور په نس کې وي او هغه د یو داسې دواګانو سره چې هغه اصلا استعمال جایز نه وي، یعنی یو پوه ډاکټر ته یا ډاکټر ته مراجعه نه وکړي، نو ځینې وختو کې د سوی شکل د رمته راتلو سبب کیږي. او درم میجر یا غټ علت د ټوکسیکو یا زرجنو غازونو او وسلو استعمال په سیمه کې ده چې دا د سوی شکل په رمته کېدلو کې یو لوی علت بلل کیږي.
د زیګون پر مال د غیر نارمل یا سوی شکل ماشومانو د پیدایښت زیاتوالی د پکتیا ګڼ شمیر خلک اندېښمن کړي دي. وایي چې کچیر مرکزی حکومت په دې برخه کې پلټنې ونه کړي او معلومه نشي چې د دې ډول ماشومانو د زیګون لامل څه دی، ښایي په راتلونکي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پکتیا دوه تنه قومي مخور او د روغتیايي شورا مسؤلین
زه حاجي محمد افاق د شفخانه د صحي شورا رئیس یم. ولې دغه شکلونه او دغه ماشومان موږ په دغه شفخانه کې موږ ولیدل او رښتیا هم چې پکتیا کې دغه ډیر دی او موږ خپله هم په تشویش کې دغه چې علت څه شي دغه علت باید پیدا
جرازومت کلانتری د صحي شورا منشي
یو ماشوم چې نوې پیدا شوی و داسې ولیدل چې لکه مار غوندې داسې زبې استله داسې زبې خوروله، خو موږ هم د سایران پتو چې آیا په نور ولایتو کې هم دي که تنه د پکتیا ولایت کې، خو موږ د وزیر صاحب د نوې مقرر د فیروز صاحب نه د خواهش کوو چې د ډاکټر صاحبانو باندې په هغه باندې د یو هغه وچی چې د نتیجه معلوم کړي چې د علت څه ده.
دوی دا هم وایي د دې ترڅنګ چې په دې ولایت کې د میندو د عامه پوهاوي کچه ټیټه ده، له ګردېزه په لرې پرتو سیمو کې جنګ هم د دې لامل ګرځېدلی چې میندې غیر نارمل ماشومان نړۍ ته راوړي. یو ځل بیا حاجي محمد افاق
لرې د ولایت نه ډېر جنګونه شوي دي، په هغه کې خیل خیل بامونه یا نور شیان مرمیګان دا استعمال شوي دي یا نور استعمال شوي، امکان لري چې دغه تاثیرات هم په میندو باندې په هغه باندې احساس وکړي چې موږ وینو دلته په دغه کومه منطقه کې چې دغه ډېر دي ډېر پیدا شوي دي او دلته پیدا کېږي وینو پر رقمی حالت ډیر جنگونه سوی دی او ډیر توپونه فایټ سوی دی او راکټونه فایټ سوی دی بمباری سوی دی، امکان لري چې دغه هم په هوا مخلوط کیږي دغه زری مواد سره او د تنفس په واسطه مند ته مغه کیږي او امکان لري چې دغه یو څه تاثیر لري.
دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت مکلف دی ډیر زیات کار او پلټنې وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول ماشومانو د زیګون مخه ونیول شي، او ترڅنګ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د عامه پوهاوي کچې لوړوالي لپاره لاس په کار شي. د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د روغتیايي کارکوونکو په خبره په لرو پرتو سیمو کې د خلکو عامه پوهاوي کچه ټیټه ده، او روغتیايي چارو کتونکي په دې اند دي چې قراردادي انجوګانې چې په پکتیا کې روغتیايي چارې سمبالوي د عامه پوهاوي لازم پروګرامونه نه لري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مدثر زمان په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې ځوان او لوستې سندرغاړه دی. تازه بازار ته د باران په نوم د سندرو یو البم راغلی چې پکې ځینې غزلونه او ولسي سندرې راټولې کړي. له دې ځوان سندرغاړې څخه زموږ همکار هارون باچا د یوې مرکې په ترڅ کې د نوي البم په اړه پوښتلي. مدثر زمان د خپل نوي البم باران او دا مهال د سندرو د البمونو یا کسټونو د خپرېدو په مخ کې پښتو ستونزو خبرې کوي. د دې ځوان سندرغاړي څرګندونې د ده د یوې نوې سندرې په ملتیا وې.
باران په نوم باندې او د شاهد پروډکشن لخوا نشته دا ریلیز شوی دی، فلورم نمبر والی هم ده د کانتان چې د خپل ما ته څنګه وکړو چې راستاسو البم چې ده څه حساب دي نو ما ورته چې الدوم په والي تقریبا زما تیار دی. هغې نه بعد هغې وویل چې یاره خپلې مونږ ریلیز کوو سره د دې خبرې. دا وینا یې هم وکړله چې یاره دا یو ریسک دی او لکه یو اس بي ده انټرنیټ دی هر سړی چې دی په دوی مور نیټ پسې جوړولي خو که چېرې مونږ دا ریلیز نه کړو نو دا د کیسټ کار دی دا به پاتې شي. دا د پښتو د موسیقۍ خدمت چې دی دا پاتې کېږي دا ختمېږي. نو شاید پروډکشن والا دا خبره وکړله چېره مونږ دا نه غواړو چې دا سیزن دغه رنګ پاتې شي او دا خاص توګه باندې په هغه ځایونو کې چې کوم ځایونو کې لکه لارې یو اس بي نه دی رسېدلې نو هغه ځایونو کې چې دی بلکې ډېر ډېر ښه روان دی.
سامدا سل گئے مدار مان میں دے او گل دے کس پگ میں دکھا جانان میں دے دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا اے نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا بس یو محبت چ فلزان میں دے. Look at the cats of my...